په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم او ماښام مو په خیر. نن د پنجشنبه ورځ ده، د غویي اسور دیارلسمه، د می میاشتې دویمه. په دې خبری مجله کې ګڼ خبری مطالب راغونډ سوي چې تر خبرونو وروسته یې معرفي کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په درې میاشتني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې سږنی تعلیمي کال په لیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو لا هم خپل بندیز ته دوام ورکړی دی. دغه راپور چې د یونما د بشري حقونو څانګې لخوا برابر سوی او نن د یونما پر ویبپاڼه خپور سوی، په افغانستان کې د 2024 میلادي کال له جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې په دې هیواد کې له بشري حقونو د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه موارد راټول سوي دي. په راپور کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې په چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې منلې، په سلګونو کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې یادونه سوې ده. د افغانستان د خبرلونه مرکز چې له هیواد بهر فعالیت کوي، د مطبوعاتو نړیوالې ورځې په مناسبت په دې هیواد کې پر رسنیو او خبریالانو د زیاتېدونکو سختو محدودیتونو او د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د نیولو پر زیاتوالي اندېښنه ښوولې. د مرکز نن په یو بیان کې چې پر خپله ویبپاڼې یې خپور کړې، په تېر یو کال کې افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د وضعیت په اړه د خپلو موندنو نتیجې خپرې کړې دي. د افغانستان د خبرلونه مرکز ویلي چې د 2021 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوره هیسته د طالبانو له خوا لشت لږه ولستګلاري د رسنیو د قانون خلاف صادرې سوي دي. د دې مرکز په خبره په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرلانو له ازادۍ د سرغړونو لشت لږه 114 دیش موارد ثبت سوي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په هرات کې پر شیا لژکیو د دوشنبه ورځې برید په کلکه غندلی. اغلی امیری نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د تاوتریخوالي دغه بېمانه عمل د هغه بېرحمه رابر او ځورونې سخته څرګندونه کوي چې له خطر سره مخامخ ټولنې یې ګالي. د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې پر شیاګانو د دوشنبه د ورځې ناوخته په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې اخیستی لشت لږه و کسان ووژل سول. د اوکراین د اودیسا سیمې پوځي چارواکی اولی کیپر وایي د تور سمندرګي پر غاړه پر دې ښار د روسیې د نن سهار وختي راکټي برید په نتیجه کې 14 کسان ټپیان سوي. هغه نن پنجشنبه پر ټلګرام لیکلی چې دا برید د اور د لګېدو سبب سوی او په سیمه کې د اوکراین د پوستي خدماتو د سیمه ییزې ادارې جیپوګانی ویجاړې کړي. روسیې په دې وروستیو ورځو کې پرلپسې پر اودیسا بریدونه کړي او د اپریل پر 9 هم له اسکندر توغندي څخه کار اخیستی و. په دغه برید کې 15 ولسي وګړي وژل سوي او 23 نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د روسیې د سمولینسک سیمې والي واسیلی انوکین نن پر ټلګرام لیکلی چې د اوکراین ډرون الوتکو نن سهار وختي په سیمې کې د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي وو. هغه ویلي چې په دې برید کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. اروپایي ټولنې نن پنجشنبه له لبنان سره د 1 میلیارد یورو په ارزښت د مرستو بسته اعلان کړه چې تر ډیره د سرحدونو د کنټرول پر پیاوړتیا ولګیږي. دغه مالي مرسته به پر دې هم لګیږي چې له بحران ځپلي لبنان څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې قبرص او ایټالیا ته د پناه غوښتونکو د اوښتو مخه ونیول سي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې د مصر، تونس او موریتانیا په څیر هیوادونو سره هم د هغوی د سرحدونو د کنټرول د قوي کېدو لپاره د مرستو بستې اعلان کړې وې. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا وان در لین وویل چې د مرستو دغه پروګرام به روان کال پیل او تر 2028 میلادي کاله پورې دوام وکړي. د دوبۍ هوایي ډګر چارواکي وایي د سختو اورښتونو له کبله د هوایي ډګر ته ډېرې الوتنې نن لغوه سوې او مسیر یې بلې خواته بدل سو. د راپورونو له مخې په متحده عرب اماراتو کې په یوه میاشت کې دا دویم ځل دی چې سخت بارونونه سوي دي. د هوایي ډګر د ادارې یو ویاند وویل چې د شپې د هوایي ډګر ته د 15 الوتنو مسیر بدل سو او نه الوتنې چې په دې ډګر کې کښېناستې او څلور پورته کېدې هغه ټولې کنسل سوې. په تېر اپریل میاشت کې هم په متحده عرب اماراتو کې سخت بارانونه سوي وو چې په څو لسیزو کې یې ساری نه و لیدل سوی. هغه مهال هم د بارانونو اوبو د دوبۍ نړیوال هوایي ډګر په سر اخیستی و. ورځو د خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. یونما وی په تیرو درو میاشت کې افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله شپږ دېرش ولسي وګړي وژل سوي او یو سوه اتلس نور ټپیان سوي. تر ډېره اقلیتونه په نښه سوي.
امنیتی وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسله والو ترمنځ توپیر نه کېږي.
د داعش ډلې د ګواښونو په باب د یوه شنونکي مرکه هم خپروو.
که د سیمې هېوادونه په دې مسله کې ښکېل نه وي نو دا د بلې ادرس ته هلته تقویه کېدای نه شي، هلته تکمیلېدای نه شي، هلته اکمالېدای نه شي.
دروادری په نوم د بشری حقوقو یو سازمان د بیان ازادي او معلوماتو ترلاسه کولو پر حق د طالبان حکومت محدودیتونو په اړه اندېښنه وشوده. د مذهبي ازادي په چارو کې د امریکا کمیسیون وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې مذهبي ازادي له ګواښ سره مخامخ ده. په کونړ کې تر اورښتونو وروسته په غرونو کې درزونه پیدا سوي چې خلک یې ورخطا کړي.
دا غزه اوس روان ده او دا چاو داسې مسل تلې ده. نور کلیم دا کورونه هم د دینه لاندې دي، داسې تلې ده، دا ټول کورونه د دینه لاندې دي.
امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس ډلې فشار راوست.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شراغ لاست ورزو درا پورونو برخې ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما وی په تیرو درو میاشت کې افغانستان کې د داعش د بریدونو له کبله شپږ دېرش ولسي وګړي وژل سوي او یو سل اتلس نور ټپیان سوي. یونما نن پنجشنبه په یو راپور کې ویلي چې د داعش په بریدونو کې تر ډیره شیعه مذهبي افغانان په نښه سوي دي. دا هم تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یونما وایي په تیرو درېو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله شپږ دېرش ولسي وګړي وژل شوي او یو سل اتلس نور ټپیان شوي دي. یونما دا خبر په خپل تازه راپور کې کړی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ورکړل شوي ماموریت پر بنسټ جوړ کړی. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د یونما د بشري حقونو د څانګې لخوا د 2024 کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې موده یې تر پوښښ لاندې ده، په افغانستان کې د بیلابیلو پیښو له امله د ملکي مرګ ژوبلې په اړه هم معلومات خپاره شوي. د دغه راپور له مخې د روان کال د جنوري له شپږمې تر یولسمې پورې یوازې په کابل ښار کې د دریو بمي چاودنو له امله لږ تر لږه نه اویا ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په شپږمه د کابل په دشتي برچي کې د ولسي وګړو د سپرلیو په یو موټر کې د ځای پر ځای شویو موادو د چاودنې له امله له شلو ډېر کسان مړه او ټپیان شول. د شان د جنوري په نهمه د کابل په الوخیلو سیمه کې د طالبانو د حکومت د زندانونو ادارې اړوند په یو موټر کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې درې تنه ووژل او دیارلس نور یې ټپیان کړل. په راپور کې د جنوري په یولسمه د دشتي برچي په یو سوداګریز مارکیټ کې د شوي چاودنې په اړه چې د قربانیانو شمیر یې لږ تر لږه څلورویشت کسان ښودل شوي او بڼه یې لا هم نه ده روښانه شوي هم اشاره شوي. یونما ویلي په دې ټولو چاودنو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. یونما موندنې ښیي چې د کندهار د کابل بانک پر څانګې په انتحاري حمله کې چې د مارچ په یوویشتمه شوي پنځه ویشت تنه مړه او تر پنځوس زیات ژوبل شوي وو. په وروستۍ پیښه کې چې دوه ورځې وړاندې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعه مذهبو پر یو جومات کې وشوه د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ کسه ووژل او یو بل تن یې ټپي کړ. د هرات یو اوسېدونکی چې په وروستۍ پیښه کې د کورنۍ یو غړی ټپي شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د شیعهګانو په وړاندې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي.
امنیتي وضعیت واقعا د اندېښنې وړ دی. اصلا امنیت نشته. یو لامل یې دا دی چې اصلا د امنیتي ځواکونو او د نورو وسله والو ترمنځ توپیر نه کېږي، ځکه نه قانون شته نه ځانګړی لباس چې سړی یې توپیر وکړای شي چې په دوی کې کوم یو امنیتي کسان دي او کوم یو داعش.
د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د شیعه میشتو سیمو امنیت دې خوندي کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د داعش ډلې د پراخه موجودیت راپورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه ډلې تقریبا له منځه وړي، خو په شیعهګانو د شویو نږدې ټولو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې وسلوالو منلی دی. هڅه مو وکړه چې د یونما د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد غبرګون هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې بیلابیلو طالب چارواکو ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت په بشپړ ډول تامین دی.
ومردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2024 د کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او د تاوتریخوالي د پیښو په اړه ګڼ موارد راټول شوي. په راپور کې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې په چاودنو کې چې د ډیرو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې منلی په سلګونو کسانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې یادونه سوې ده. په جرمني کې لمیش د پوځي او حقوقي چارو لشنون کې اختر راسخ څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا داعش ډله له ځپل کېدو سره سره واقعا په افغانستان کې د حملو د کولو وړتیا لري؟
داعش د اوس نه زیاته د جمهوریت په وخت کې د حملو او د جبهي حملو توانایي لرله. تاسو په ننګرهار کې ولیدئ چې دوی جبهي حملې کولې او په جبهي حملو کې بیا دی وروسته چې وخت راځه بس دا د جمهوریت په وخت کې بیا پښینوارو کې تسلیم شول. هغه هم چې یوې خوا نه جمهوریت ورته شروع وکړي بلې خوا نه طالب ورته ودرکړي. زما له نظره په سیمه کې داعش اوس په تقویه دی او ورځ تر بلې پاکستان دغه داعش تر عنوان لاندې د جبهه ورځ تر بلې قوي کوي او د طالب لاپ جمدر ادرسم به ماتېږي او دوی لوی درستر دي ته جوړي. د فقر کچه ډېره ټیټه ده. په د کرښې په هغه ډډه کې هم د فقر کچه ټیټه ده. وزیرستان کې هغه ډډې پښتنو او د دغو ډډو نه دوی ډېر خاص کارګیري کولی شي او دغه پروسه دوی په ډېره ارزانه توګه دغه پروژه مخته بیایي او دا پروژه به شي په دغه سیمه کې لوی درسترو ته به لاره هواروي.
راسخ صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر څه موده مخکې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه یاد کړي وو چې داعش ته زمینه مساعده یي چې په افغانستان او سیمه کې حملې وکړي، که څه هم هغه د هیوادونو نومونه نه واخیستي. یعنې تاسو فکر کوئ چې د سیمې هیوادونه په دې مسله کې ښکېل دي؟
ګورې که د سیمې هیوادونه په دې مسله کې ښکېل نه وي نو دا د بلې ادرس نه هلته تقویه کېدای نه شي، هلته تکمیلېدای نه شي، هلته اکمالېدای نه شي او هلته د تمویل د تکمیل او د ښه مدیریت دپاره د دمره سیمې له ادرس نه جوړه شوې ده او دغه تمویلېږي، تربیه کېږي، رالېږل کېږي او عملیاتو ته آماده کېږي په ډېره اسانه توګه سره. دغه اوس دغه د پاکستان له ادرس او د ایران له ادرس چې دغه مهاجر بدون د کوم پلمېن او بدون د کوم پلان د نړیوالې ادارې نه یا د افغانستان د دولت نه دوی چې دغه کار کوي دغه هم د دغه داعش د تقویې لپاره دغه پروسه روانه ده.
د سیمې هیوادونه ولې داسې یو کار کوي چې د داعش ډلې ملاتړ وکړي؟ یعنې هغوی څه هدف فکر کوي چې لري؟
افغانستان جغرافیا کتاش متوجہ سی اس دلتا د مادنیات غیر می دلتا دی او وو خبري دي د دغه سیمه لا ادرس دوی اتا په نړیوال بیس کې یا دي سیمه له وادونو نه دوی هم د خپل د جزیا خصلو یا د هغو دي بیا غوره دي په اقتصادي ګټه ترلاسه کولو او د دغه پروسې د پرمختګ له ادرسه دوی اتومي قدرتو ته رسېدلي دي. اتومي قدرت ته دوی د کومه ادرسه دوی ورسېده د همدغه جګړو او دغه تروریزم په تمویل کې دوی دغه ادرسې جوړ کړې او دوی ډېر قوي لاسته راوړلې اوس په دې منطقه کې او خاصه توګه د افغانستان جغرافیا دوی استعمال کړې ده. د افغانستان ولس استعمال کوي د دغو پروژو د پرمختګ دپاره په آسیا میانه کې د روسانو دپاره د چینایانو دپاره حتی د سیمو نورو هیوادو دپاره همدغه ادرس به دوی لوی دردسر جوړوي او دغه د نړیوال بیس کې به دوی به بیا هم هماغه پروسه وایي چې وروره موږ مجبور یو چې دغه پروژې د جوړولو دپاره ضرورت اقتصادي پاتل لرو او دوی په دغه استخباراتي لوبه کې دوی بریالي دي او دوی په دغه استخباراتي لوبه کې مثبت لاسته راوړنې اقتصادي لرلې.
د پوځي او حقوقي چارو شنونکي اختر راسخ و چې په افغانستان او سیمه کې د داعش افراطي ډلې د فعالیتونو په باب خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان د بیان ازادي او معلوماتو ترلاسه کولو پر حق د طالبانو حکومت د محدودیتونو په اړه اندېښنه وشوده. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د محدودیت، ځپل او سانسور په نوم په خپل راپور کې ادعا کړې چې طالبان له رسنیو څخه د خپلو پالیسیو او پلانونو د ترویج لپاره کار اخلي. نور له سنا کاکړ څخه اوري.
د رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان د چهارشنبه په ورځ د می په لومړۍ نیټه د یو راپور په خپرولو سره ادا کړې چې طالبانو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په ایډیالوژیک چلند سره په سیستماتیک او هدفي بڼه د بیان پر ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر حق محدودیتونه لګولي دي. په دې راپور کې چې د محدودیت، ځپل او سانسور په افغانستان کې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان ازادۍ وضعیت په نوم خپور شوی او په 28 ولایتونو کې د 16 میرمنو په ګډون د 234 کسانو سره د مرکې پر بنسټ چمتو شوی دی. دا هم شوی چې طالبان له دولتي رسنیو څخه د خپلو سیاستونو او پروګرامونو د تبلیغ لپاره ګټه اخلي. دغه راپور د 2018 کال د اګست له 15 څخه د 2024 کال د مارچ تر 18 نیټې د بیان ازادۍ حق او اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ارزوي او تحلیلوي. د رواداري سازمان مشر شهرزاد اکبر په رسنیو کې د ښځو پر کار د طالبان حکومت د بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوی طالبان په رسنیو کې د ښځو پر حضور ځانګړي محدودیتونه لګولي دي، په دې حد چې د ښځو غږ خپرول منع شوی او طبعا د دوی پر پوښښ باندې هم محدودیتونه لګول شوي، او د دې وضعیت پایله له رسنیو څخه د ښځو حذفول او په رسنیو کې د داسې وضعیت رامنځته کول دي چې پکې د بیان ازادي وجود نه لري.
یو ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دې موضوع په تایید سره وایي:
یو ښځینه خبریاله د دې حق نه لري چې د خپل راپور لپاره له نارینه و سره مرکه ولري. یو ښځینه خبریاله د دې اجازه نه لري چې له ښار او بازار څخه په آزاده توګه راپور چمتو کړي.
د رواداری سازمان په خپل راپور کې دا اعلان هم کړی: د طالبانو ډلې رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د بشري حقوقو د سرغړونو، امنیتي او سیاسي پیښو، د مخالفو وسلوالو جبهو لخوا د پوځي بریدونو، د طالبانو د ډلو ترمنځ اختلافات، د کوچیانو او د سیمې د خلکو ترمنځ د جګړې او د مخکنی حکومت د کارکوونکو د وژنې او نیونې په اړه د خبرونو له خپرولو ډډه وکړي، چې د خپرولو په صورت کې د خبریالانو په ځورونې، نیونې او شکنجې تمامې کړي. د افغانستان د نننیو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
زمونږ آزادی محدوده شوې ده، رسنۍ سانسور کیږي، خبریالان نشي کولای حقایق خپاره کړي، د ولس غږ خپور کړي. هغه رسنۍ چې حقایق خپروي یا انتقاد کوي هغه تهدید کیږي، خبریالان بند کیږي.
دروادری بشری حقوقو سازمان پر راپور کې دایده هم شوې چې د طالبانو ډلات په اوته د معلوماتو ورکولو لپاره هیڅ قانون نه تعقیبوي او د معلوماتو ورکولو لپاره کوم ځانګړی میکانیزم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي په رسنیو د طالبانو د محدودیتونو له امله نشي کولای د رسنیو په ورکړل شویو معلوماتو باور وکړي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
طالبان اجازه نه ورکوي رسنیو ته چې هر څه رښتیا وي دوی نشد کي، او همدغه د دې باعث کیږي چې موږ نشو کولای پر رسنیو باندې اعتبار وکړو.
د رواداری سازمان د راپور او د خبریالانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د رسنیو ملاتړو سازمانونو په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر رسنیو د طالبانو بندیزونه یې د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي د حق جدي سرغړونه بللې. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د میډریو د رسنیو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې په هېواد کې د رسنیو او آزادو خبریالانو پر وړاندې د محدودیتونو د تشریح او د خبریالانو د پراخو نیول کېدو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د دې لړۍ د دوام د پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمې په اړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د اوربند لپاره پر حماس ډلې فشار راوسته، ویل اوس یې وخت دی چې حماس د اوربند وړاندیز ومني. په عین حال کې یوه مصري چارواکي ویلي چې حماس شایي نن د اسرائیل وړاندیز ته ځواب ورکړي، خو د هغه په خبره دا ډله هڅه کوي چې په غزه کې جګړه په بشپړه توګه ودرېږي او ټول اسرائیلي ځواکونه له سیمې ووځي. نور په دې راپور کې،
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه پر حماس فشار را اوس چې له اسرائیل سره د اوربند وروستی وړاندیز ومني او ټینګار وکړ چې اوس د یوه توافق وخت دی تر څو یرغمل آزاد او په غزه کې روانه نږدې و میاشتنۍ جګړه ودرېږي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې یوه اساسي موضوع چې آیا یو توافق به په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات هغه څه چې حماس یې غوښتنه کوي په بشپړه توګه پای ته ورسوي که نه، تر اوسه مبهمه ده. بلینکن سمیت د خپل سفر په ورستی تمځای کې چې په غزه کې د جګړې لپاره رئیس د هغه اووم سفر دی پرون ټول ورځ له اسرایلی چارواکو سره په لیدنو کتنو تیر کړه. د بلینکن هڅې پر دې متمرکز دي چې د اسرایل او حماس ترمنځ متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یوه موافقه ترلاسه شي، هغه هدف چې ترلاسه کېدل یې پیکه ښکاري. متحده ایالات او نور منځګړي مصر او قطر هیله مند چې د غزې پر جنوبي ښار رفح چې شاوخوا 1.4 میلیونه فلسطینیانو د جګړو له کبله پناه پکې اخیستې د اسرایل د پوځي عملیاتو د پیلېدو مخه ونیسي. حماس د څو میاشتو خبرو اترو په جریان کې ویلي چې له خپل اړخه د ټولو یرغملو د خوشې کېدو په بدل کې باید په غزه کې جګړه د تل لپاره ودرېږي او ټول اسرایلي ځواکونه باید له سیمې ووځي. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې د هغو افشا شوو جزئیاتو له مخې چې یوه مصري چارواکي او د حماس یوه چارواکي هم تایید کړي، وړاندې شوی توافق چې اوس د روانو خبرو په محور کې دی دا احتمال زیات کړی دی. خو مصري چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط چې نه غوښتل د روانو خبرو جزئیات په ډاګه کړي، وویل حماس هڅه کوي هغه متن پیاوړی کړي چې له ټولې غزې ترانګې څخه د اسرایلي ځواکونو بشپړ وتل یقیني کوي. حماس ویلی چې د اسرائیل وړاندیز ته به تر نن پنجشنبه پورې ځواب ورکړي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو په عام محضر کې د حماس د له منځه وړلو د مخه د جګړې له درولو سره کلک مخالفت څرګند کړی دی. هغه دا دریځ د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په خبرو کې هم ښکاره کړه او بیا یې ژمنه وکړه چې پر رفح به عملیات پیل کړي، ځکه د نوموړي په وینا دا په غزه کې د حماس وروستی پیاوړی مرکز دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون چهارشنبه وویل چې د تر اوسه د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل د پوځي عملیاتو پلان چې د ملکیانو ژوند خوندي کړي نه دی لیدلی، او یو ځل بیا یادونه وکړه چې واشنګټن به د دغسې یوې حملې ملاتړ ونه کړي.
له خبرونو ور اخوا
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا ځانګړي کمیسیون ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د 2023 د کال پر مهال مذهبي ازادۍ له ګواښ سره مخامخ و. په یو آنلاین غونډه کې د دغه کمیسیون د 2023 میلادي کال د کلنی راپور جزئیات وړاندې شول. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ کمیسیون مرستیال فدریک ادعا وکړه چې افغانستان په دغه راپور کې د مذهبي ازادۍ له اړخه د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې شامل شوی. دا هم راپور
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسیون یا USCIRF ادعا کوي چې په افغانستان کې مذهبي ازادي په 2023 کال کې لدی عمله خراب شوه چې طالبانو له دین خپل سخت تعبیر ته دوام ورکړي. د کمیسیون په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته خپور شو، ادعا شوه چې طالب چارواکي د ټولو حقو افغانانو د مذهب یا عقیدې له ازادۍ سرغړونه کوي چې له اسلام متفاوت تعبیر لري یا هم مذهبي اقلیتونه دي. په دې راپور کې هغه هیوادونه په ګوته شوي چې په نړۍ کې تر ټولو ډېره مذهبي ځورونه پکې ترسره کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسیون مرستیال فریدریک ډیوی د پنځشنبه په ورځ په یو آنلاین غونډه کې چې دغه راپور جزئیات ورکول ادعا وکړه چې افغانستان د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په ډله کې دی.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته مشوره ورکوي چې د افغانستان، آذربایجان، هند، نایجیریا او ویتنام په نوم 15 هیوادونه د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په لیست کې شامل کړي.
په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د کمیسیون په کلنی راپور کې دا ادعا هم شوی چې په افغانستان کې مذهبي اقلیتونه د داعش په ګډون د تروریستي ډلو د مرګ او د طالبانو لخوا د ځپلو لګواخ سره مخامخ دي. د دغه کمیسیون په راپور کې په ځانګړي ډول د شیعهګانو، هندوانو، سیکانو او عیسویانو یادونه شوی چې کمیسیون مدعي دي چې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې شوي. په دې راپور کې د امریکا د متحده ایالاتو د مذهبي ازادۍ کمیسیون په نړۍ کې 11 هیوادونه د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونه په توګه یاد کړي چې د دوی حکومتونه د مذهب او عقیدې د ازادۍ له حق څخه په جدي سرغړونه کې ښکیل دي. دغه هیوادونه برما، چین، کیوبا، ارتریا، ایران، نیکاراگوا، شمالي کوریا، پاکستان، روسیا، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان او همدارنګه افغانستان، آذربایجان، هند، نایجیریا او ویتنام دي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره زیاته کړې چې طالبانو د خپل مذهبي تعبیر پر بنسټ د تګ راتګ، لباس، کار او زده کړو د محدودولو لپاره لسګونه فرمانونه صادر او پلي کړي چې په مذهبي اقلیتونو او همدارنګه ښځو او نجونو باندې اغیزه کوي. په دې حال کې د افغان شیعهګانو یو شمیر استازي دا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې پر اقلیتونو خپلې عقیدې تحمیل کړي. په تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې استازي او د افغانستان د شیعهګانو د مذهبي چارو د تنظیم د عالي شورا پخوانی غړي صدیق زاده نیلي ازادي راډیو ته وویل
طبقه حاکم فقط قرائت خودش را
حاکم طبقه یوازې په زور د خپل دین تفسیر په خلکو تحمیلوي. د افغانستان شیعه او هزاره اوسیدونکو له نیم کال راهیسې تر سخت فشار لاندې دي او په ډیرو مواردو کې مذهبي پروګرامونه ننګولي او د تطبیق مخه یې نیولې ده.
طالبانو تازه د دغه کمیسون د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د شیعهګانو پر مراسمو د ځینو محدودیتونو لګول د مراسمو د امنیت د تامین په هدف شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته امر وکړ چې له خپلو کتابتونونو د هغه کتابونه لرې کړي چې له حنفي فقه سره په ټکر کې لیکل شوي که نه مجازات بشي. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو کمیسون د امریکا له حکومت غوښتي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان دی د دوی په ټکو د مذهبي ازادۍ د سیستماتیکي سرغړونې له امله د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد په توګه معرفي کړي او له طالبانو سره دې په خبرو کې د مذهب او عقیدې موضوعات شامل کړي. دغه کمیسون پر طالب چارواکو د لا زیاتو بندیزونو غوښتنه کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت ځینې کړنې د علمي او مذهبي ازادیو د محدودولو په برخه کې د نړیوالو نیوکو لامل شوي، داسې نیوکې هم شته چې طالبان په افغانستان کې د مذهبي لګښتونو په سمه توګه ساتنه کې پاتې راغلي او نه دي توانېدلي چې په دوی باندې د بریدونو مخه ونیسي.
د کونړ ولایت په وټپور او شیګل ولسوالیو کې پرله پسې اورښتونو له کبله د څو کلیو د پاسه غرونو کې درزونه پیدا شوي او د مځکې ښویېدو بیره یې پیدا کړې ده. د دغو سیمو ډیری اوسیدونکي مجبور شوي چې نور ځایونو ته کډه وکړي.
د کونړ ولایت وټپور او شیګل ولسوالیو کې په غرونو کې د درزونو پیدا کېدو او خویدو له امله د څو کلیو له منځه تللو ویره پیدا شوې ده. ځایي اوسیدونکي وایي په غرونو کې درزونه او د جلا کېدونکو برخو حرکت د ډیرو بارانونو څخه وروسته رامنځته شوی او د همدې ویرې له امله ګڼو کسانو خپل کورونه پرېښي او نورو ځایونو ته کډوال شوي دي. د وټپور اوسیدونکو عبدالجبار او حمیدالله ازادي راډیو ته وویل د زوړ دیوز اړوند زیړانو کلي لسګونه کورونه په سلګونه جریبه کرهنیزه ځمکه دوه مسجدونه او دوه دینی مدرسې د ړنګېدو ګواښ سره مخ دي او هر ورځ په غره کې پیدا شوي چاودونه مخ په پراخېدو دي.
دا خو نه لس کړي دي نو شل دي تقریبا دې کې نه هسه و خوښه وګړي په دې علاقه چې دا پت همداسې دغه شي نو دا پکې ټول د منځه ځي.
دا غزه اوس روان ده او دا چاو داسې همداسې تللی دی. نور کلي هم دا کورونه هم د دې نه لاندې دي، داسې هم تللی دی. دا ټول کورونه د دې نه لاندې دي، دا وخت په وخت روان دی داسې. دغه کورونو والا ټول دا سامانونه ایستلي دي ګټو ته، یو طرف او بل طرف ته کورونو والا د شپې دلته شپې نه کوي د دې په خاطر باندې چې او خلکو ته مشکلات دي. دا غریزه علاقه ده.
د شیګل ولسوالۍ د پیلام کلي سیدون کې هم لور تستونځي سرټکوي. محمد رحیم
د قزینا هدا ساحه چې دا را چاودلې دا غره راخېدلې تقریبا 200 پورې انسانان دلته اوسېږي او څولېختو پورې به پاملونه چې د دې ټول د وړې جمی ژوندۍ په دې ساحه باندې ده چې وسل پیسه د خطر لاندې ده. د اکثره کورونو خلک وتلې دي ډېر په بد حالات کې دي.
دوی ټول له وسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی مؤسسو غوښتنه کوي چې د بیړنۍ مرستو سربېره دي ورته په بل ځای کې د سرپنا او میشتکېدو غم خوري. په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین هم مني چې په دواړو ولسوالیو کې په غره کې درزونه راغلي او ځایي اوسیدونکي یې کډوالۍ ته اړ کړي دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې او وړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
وټپور ولسوالۍ کې د کارین زیړانی او دیوز کلو کې غرخویدنې رامنځته شوې ده. لسګونه کورنۍ د غرخویدنې له امله بې ځایه شوي او د خطر د سیمې نه وتلي دي. همدارنګه د شیګل ولسوالۍ په پیملام کې هم دغه سی ورته فیخ متوجه شوی د چلامل یو سلويخ کورنۍ د خپل کورونه د خطر د متوجه کېدو لامل وتلی دی پیخو پوړان د مبارزې ریاست پل کاری ټیمونه ساحه ته استولی دي او داوی د رپورت په اساس باندې او نو موړې کورنۍ یا بیړنې سرفنه او خوراکي توکو ته اجل اړتیا لري او دغه غږ موږ خپل لوړو مقاماتو ته استولی دی
د کونړ په شیګل وټپور ولسوالیو کې په داسې حال کې په غرونو کې د درزونو پیدا کېدو خلک اندېښمن کړي چې د نورستان په لویدیځ کې دوه میاشتې وړاندې د زیات باران او واورې له امله د نکرې په کلي له غره غټې تیږې راغلې چې پکې له شلو زیات کورونه تیږو لاندې شول او په یاده پیښه کې نږدې دیرشو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو